دا مشال رادیو دا زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس ته سره 3 بجې دي چې په پېښور کې د غرمې د 12:00 په کابل کې د 11:30 بجو سره سمون خوري. په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د شوو بلدیاتي ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. خو د هر څه نه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه اورو د احمد الله نه.
په خیبر پختونخوا کې شوو بلدیاتي ټاکنو کې جمعیت علماء اسلام فی ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزئی د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د عمران خان پر سرګندونو انتقاد وکړ. او د بی پولي خبریالانو سازمان وایي په افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو را په دې خوا په هرو 10 رسنیو کې 4 بندي شوې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 شو بلدیاتي ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه جمعیت علماء اسلام فی ګوند په صوبه کې د تحصیلونو په کچه تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د پېښور نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه جمعیت علماء اسلام فی ګوند په 14 تحصیلونو، حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په 10، عوامي نېشنل ګوند په 6، پاکستان مسلم لیگ نون په 3، او جمعیت جماعت اسلامي په 2 تحصیلونو کامیابی ترلاسه کړې ده او 8 آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. په پېښور کې یوه د میئر چوکۍ او 6 تحصیلونه دي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د میئر په چوکۍ د جمعیت علماء اسلام فی کاندید زبیر علی ته د تحریک انصاف ګوند په امیدوار محمد رضوان بنگش بری ترلاسه دی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې شو انتخاباتو له نتیجو څرګنده شوه چې د 2013 زیږیز کال په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوې وه. مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې رسنیو سره په خبرو کې وویل د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې چې د تحریک انصاف کم حکومت جوړ شوی دی نو ثابته شوه چې هغه جالي دی. د نوموړي وینا وه ګوند وړاندې هم د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی ګوند و او د بلدیاتي ټاکنو نتیجو هم دا ثابته کړه.
میرے خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی.
زما په خیال جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا کې د تحصیل او یونین کونسل په کچه تر ټولو غټ سیاسي جماعت جوړ شوی دی او اوس چې کوم وخت راغلی دی هغه ثابته کړه چې په تیرو انتخاباتو کې دندلی سوی وه.
خود اطلاعات و نشریات وزیر مملکت فاروق حبیب دو مولانا فضل الرحمن وینا په غبرګون کې پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې کله جمعیت علماء اسلام فی ګوند انتخابات وګټي نو هغه بیا پاکې او رڼې وي، خو چې کله یې وبایلي نو بیا د درغلۍ تورونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار شوکت ترین د خیبر پختونخوا نه سینیټر منتخب شو. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي سینیټر ټاکنې لپاره ووټونه واچولې شول چې د پاکستان تحریک انصاف شوکت ترین 6 ووټونه بخنه غوړ 8 ووټونه په ترلاسه کولو سره سینیټر منتخب شو. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د انتخاباتو وروسته رسنیو ته وویل چې کاندید ته په مقابله کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ظاهر خان او د عوامي نېشنل ګوند شوکت امیرزاده ولاړو چې دواړو 15 ووټونه واخیستل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سینټ غړي ایوب افریدی د استعفا وروسته په دغه چوکۍ انتخابات وشول. نوموړي دغه چوکۍ د شوکت ترین لپاره خالی کړې وه. د سولې نوبل انعام ګټونکې او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزئی د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر سرګندورو انتقاد وکړ. ملالی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې تقریبا خپل ټول ژوند یې د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز په خلاف په مبارزه کې وبایله. نوموړي لیکلي په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت په وړاندې خپل غږ پورته کړی زیات شمیر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. عمران خان د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان یا OIC غونډې ته ویلي ول چې د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د بی پولي خبریالانو سازمان RSF ویلي چې په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د هیواد پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی او په هرو 10 رسنیزو بنسټونو کې 4 تړل شوي دي او 80% خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي بیکاره شوي دي. د RSF او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د ایوی سروې لمخې د طالبانو پر راتګ د رسنیو 84% خزینه کارکوونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیز فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د دسمبر په شلمه آر ایس ایف ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1534 رسنیز بنسټونه فعال وو چې په کې 312 د نومبر تر اخیره فعالیت کوي، چې معنی یې دا شوه چې په هغه هیواد کې 43% رسنۍ په دریو میاشتو کې تړل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان په ډیرو ولایتونو کې لږ تر لږه 10 شخصي رسنۍ شتون لري، خو ځینې سیمې اوس تقریبا هیڅ محلي رسنۍ نه لري. طالبانو د بیپولې خبریالانو د راپور په اړه لا تفسیره نه ده کړې، خو له دې وړاندې له خپل اړخه د رسنۍ او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
زما همکار احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، اوریدونکو په دې خبرونه کې مهم رپورټونه ته ځای ورکړل شوی. ځینې مهم رپورټونه دادي: د خیبر پختونخوا بلدیاتی ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې. تحریک انصاف ولې په زیاتو څوکیو ګټلو کې بریالی نه شو؟ خبر بلدیاتی ٹاکنے وشوی پاڑے یو ځای تنوای
کورا کورو په کلی کلی کې ډېر دغه ولاړو د امیدواران بار ځی کې ګرم ګرم ایو او کې دې شی دې سفر تیم راشي پر مختګ راشي او د خلکو کې د سیاسي او شعورم پیدا شي.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 2000 بې وزله او غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې پیل شوې.
زه خپل مایوب یم، خپل بری را مایوب لرم، مېر مداغه مایوب ده، نو خدای دا وکي دا مرستې چې ویر کې توسه او مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
په یو راپور کې به وره چې په 2021 کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کومه حده عمل درآمد شوی. د دې ترڅنګ خبرونه کې ځینې نور راپورټونه هم لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په پیښور، نوخار، مردان او صوابۍ کې شو بلدیاتی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په یادو ضلعو کې جمعیت علما اسلام فی ګوند تر ټولو زیاتې د تحصیل چیرمین څوکۍ ګټلې دي. واکمن تحریک انصاف ګوند په پیښور، نوخار او صوابۍ کې یوه یوه د تحصیل چیرمین څوکۍ ګټلې، خو په مردان کې د میئر یا ښاروال څوکۍ په ګډون یوه د تحصیل چیرمین څوکۍ هم نه ده ګټلې. دا چې تحریک انصاف ګوند ولې په بلدیاتی انتخاباتو کې هغه رقم بریا ترلاسه نه کړې شو څنګه چې د 2013 کال په عامو ټاکنو کې یې په صوبه کې ترلاسه کړې وه، په اړه غلام غوث له پیښور رپورټ لري.
د پیښور ښار د میئر د نشست بیلونه علاوه تحریک انصاف د پیښور په شپږو تحصیلونو کې یوازې د حسن خیلو د تحصیل چیرمین نشست ګټلې دی. پیښور کې د صوبایي اسمبلی په 14 سیټونو د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف 12 سیټونه ګټلی وو، خو پوښتنه دا ده چې ولې واکمن ګوند په بلدیاتی انتخاباتو کې په پیښور کې یوازې یو د تحصیل چیرمین نشست وګټلو. هم دا ډول پوښتنه تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د صوبایي اسمبلی د مرستیال سپیکر محمود جان نوښوه، نو هغه خبریالانو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی د تحریک انصاف د خپل غړو لخوا د آزادو یا نورو ګوندونو د کاندیدانو سره د مرستې په وجه دوی په بلدیاتی انتخاباتو کې د ماتې سره مخ شو. خود پیښور نه علاوه په صوابۍ، مردان، نوخار او نورو ضلعو کې هم تحریک انصاف هغه رقم بریا نه ده ترلاسه کړي سرنګ چې د 2013 په عامو ټاکنو کې ترلاسه کړي وه. د مثال په توګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم د صوابۍ نه بریا ترلاسه کړي وه، او د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی تعلق هم د صوابۍ ضلع نه دی. خو هغلته کې په سلورو تحصیلونو کې یوازې یو تحصیل پاکستان تحریک انصاف ګټلې دی. بیا نوخار ضلع چې د پخوانی وزیر اعلی او د اوسمهاله وفاقي وزیر پرویز خټک حلقه ده، او د 2013 په عامو ټاکنو کې د یادی ضلع ټول 15 واړه صوبایي سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلی وو، خو اوسمهال په بلدیاتی ټاکنو کې تحریک انصاف هغلته کې یوازې یو د تحصیل چیرمین نشست ګټلی دی. په مردان کې بیا تحریک انصاف یو د تحصیل سیټ هم نه دی ګټلی، او هغلته کې د خار د میئر د سیټ نه علاوه د تحصیل چیرمینانو دو سیټونه عوامي نېشنل ون او یو جمعیت علماء اسلام پی ګټلې دي. په بلدیاتی انتخاباتو کې د تحریک انصاف د دې ماتې خوړلو د بیلابیلو وجوهاتو په اړه مې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وایي
د تحریک انصاف څخه خاص شکل نه ښکارېدو، هر سړی ځان ځان لګي و. هغه وخت په چې کله دې الیکشن کولو دی کې د عمران خان د جنون په نوم باندې یو جوش او جذبه پارټۍ ته ولاړ و، ټول خلک پارټۍ ته ولاړ و. او بل خبره دا و چې د ټکټونو تقسیم چې د پیښور غونډې زینو کې کم شوی دی، هغه خلکو انتخاب ټیک نو. دینه علاوه بیا دلته دا وکنه چې مخکې به دې سیاسي جماعتونه چې کوم داو دلته د این پی شو، پیپلز پارټي شو، جمعیت العلماء اسلام شو، دوی سره دوی دا خیال و اول چې دوی په ګټه کې په لار کې صرف تحریک انصاف نو، تحریک انصاف سره د پاکستان مختلف دلته داسې ادارې به وي چې هغې به ورسره ولاړو. دې الیکشن کې موږ ته هغه ښکاره نه شو چې تحریک انصاف صرف هغه خلکو چا ملاتړ کړی کوم باندې چې په مخکې به تورونه لګېده، نو هغه شی هم دا ځل ورسره نو. دا د تحریک انصاف یوازې د الیکشن کړی دی او یوازې الیکشن کې هغې له خپل ځان معلوم شو.
تر دې دمه جمعیت علماء اسلام پی په 1400 سیټونو بریا ترلاسه کړې ده او واکمن پاکستان تحریک انصاف په 1400 بریا ترلاسه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند په 6، مسلم لیگ نون په 3، جماعت اسلامی په 2، تحریک استقلال په 2 او په 8 تحصیلونو آزادو امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO د خیبر پختونخوا په دریو قبایلی ضلعو خیبر، مهمند او باجوړ کې هم د دسمبر په 19 په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې. دا چې په یادو ضلعو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه کومو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې دي، شانواز ترکزی په اړه معلومات ترکوي.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا صوبې د 12 ضلعو نه ځینې غیر سرکاري نتیجې خو راغلي، خو ځینې نتیجې لا هم روانې دي. په قبایلي ضلعو کې دغه انتخابات په اول وار شوي چې په باجوړ او مومندو کې پکې ځینو پولینګ سټیشنونو باندې د دوباره پولینګ یا انتخاباتو اعلان هم شوی. په مومندو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی انتخابي نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف په کوزه مومندو یو ګوند تحصیل کې یو تحصیل چیرمن څوکۍ ګټلی، ولې د مومندو نورې دوه څوکۍ اپر مومند او خوایزۍ بایزي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا ګټل شوي دي. همداشان باجوړ کې دوه تحصیلونه دي چې په خار تحصیل د جمعیت علما اسلام فیډلې او په ناوګي تحصیل آزاد کاندید د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه تر ټولو زیات ووټونه اخستي. د باجوړ یو اوسیدونکی عالمگیر خان چې نه خو کاندید وو او نه د کومې سیاسي ډلې سره تړاو لري، د دسمبر په 21 مشال رډیو ته وویل د په اول وار دا انتخابات ولیدل او دی خوشبین دي بریا موندونکي په راتلونکي کې د سیمې خدمتونه وکړي.
په دې ځل خو بس په کورا کورو په کلی کلی کې ډېر نو دغه ولاړو د امیدواران او د خزم په کیسه او شو د وړوم په کیسه او شو د زنانه او د ټول خب بار زیږی ګرمه ګرمه ایوه ډېر مزه وکړه او کې دې شی دې سره پر مخ تر اقیم راشي، پر مخ ته ګم راشي او د خلکو کې د سیاسي او شعوروم پیدا شي.
د خیبر ضلع د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د باړي تحصیل د چیرمن لپاره د جمعیت علما اسلام فیډلې، ولې د جمرود تحصیل د چیرمن په څوکۍ د تحریک اصلاحات پاکستان کاندید تر ټولو زیات ووټونه اخستي. غلام دستگیر خبریال او د پخوانی قبایلي ضلعو په سیاسي، سماجي او قانوني چارو پوهه دی. مشال رډیو ته د دسمبر په 6 اول بلدیاتي انتخاباتو سره ممکنه ده په قبایلي ضلعو کې پسماندګي تر ډیره ختمه شي.
خبره دا ده چې د فاټا یو ایمیج پیش کړی شوی خلکو ته چې د فاټا خلک ډیر جنگ خوخی، جګړې خوخی، شر په بی اخلي، خو اصل کې حقیقت دا سینه ده. د دې ایمیج یو پدی باندې هم مضبوط شو چې مليټنسي چې په فاټا کې په 15-14 کال پاتې شو، خو چې کم د فاټا عام کسته، کم چې د مرج ضلع عام کسته، دا غد ترهګرې سرکار نشته، غدا الیکشن ثابتې چې دا پر امن خلک دي، دا جمهوریت پسند خلک دي، دی پهل هم خپل فیصله د جرګو په لار کړی دي.
د الیکشن کمیشن باجوړ او د محمود لخوا په دوه پولینګ سټیشنونو د دوباره انتخاباتو وینا هم شوې ده او دا ځکه چې د خار باجوړ په مناسبت سیمه کې په پولینګ سټیشن کې ډزې شوې او پولینګ ولاړو. یو پولینګ سټیشن په شهید تنګي ناوګۍ کې هم شته چېرته چې دوباره انتخابات اعلان شوي. په مومندو کې په چندن میسمه بره مومندو کې په یو پولینګ سټیشن کې د ووټونو شلول او لانجې جوړولو په بنیاد دوباره انتخابات اعلان شوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو پا خبری گڑے کی پا خیبر پختونخوا کی دا دسمبر پا نولسما چکم انتخابات شوی و بلدیاتی انتخابات داغی غیر حتمی و غیر سرکاری نتیجو پڑا بیلا بیل رپورٹو ناو رئی ده خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کوهاټ، هنګو، بنو، کرک، لکی، مروت، ټانک او ډیرای اسماعیل خان کې هم د دسمبر په 19 شو بلدیاتی ټاکنو غیر حتمی او غیر سرکاری نتیجې مخې ته راغلي چې پکې د کوهاټ او بنو د میئر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فی کاندیدانو ګټلې دي. په یادو ضلعو کې څومره تحصیلونه دي او د هر تحصیل په څوکۍ د کوم کوم ګوند امیدواران کامیاب شوي دي؟ غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تفصیل عمر وزیر درکوي.
خیبر پښتونخوا نورو ضلعو په سر د جنوبي اضلاع او بلدیاتي ټول ټاکنو هم غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي. د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه ضلع بنو 15 تحصیلونو کې د بنو تحصیل مایر څوکۍ جمعیت علما اسلام کاندي د عرفان دورانی ترلاسه کړې. یو کم 15,340 سلوي خوټونه یې ترلاسه کړې چې په مقابله کې د واکمن تحریک انصاف کاندید اقبال جدون په دویم نمبر دی. او سلویغ زره درې سوه یو کم وسل ووټونه یې ترلاسه کړي. د بنو تحصیل ډومیل چیرمین څوکۍ د ترلاسه شوو غیر سرکاري نتیجو تر مخه تحریک انصاف کاندید اسرار خان 8,001 ووټونو سره په لومړی نمبر، د پاکستان پیپلز ګوند کاندید نګدار علی 15,001 سلوی خټونو سره په دویم نمبر راغلی. بنو تحصیل میریان آزاد امیدوار پیر کمل شاه ګټلی او پاکستان تحریک انصاف کاندید شاهد خان دویم نمبر باندې راغلی. د بنو تحصیل ککی چیرمین څوکۍ د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف کاندید جنید رشید ګټلی. آزاد امیدوار پیر خان بادشاه په دویم نمبر دی. بنو وزیر سب ډویژن تحصیل کې جمعیت علما اسلام کاندید مستو خان 2,928 ووټونه اخستی په لومړی نمبر دی. آزاد امیدوار عرفان الله 2,648 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د بنو شپږم تحصیل بکاخیل باندې د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن تر مخه ټول ټاکنې ځنډول شوې دي. دغه شان ضلع لکی مروت کې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه په څلورو تحصیلونو کې درې آزاد او یو نشد جماعت اسلامی ګټلې. د لکی مروت تحصیل نورنګ څوکۍ د جماعت اسلامی کاندید عزیز الله خان ګټلې. تحصیل غزنی خیل آزاد امیدوار زیشان ګټلې. لکی مروت تحصیل بیټنی سب ډویژن آزاد امیدوار اشفاق بیټنی ګټلې او تحصیل لکی سیټی هم آزاد امیدوار شفقت الله 8,308 ووټونه یې اخستی په لومړی نمبر دی. ډیرا اسماعیل خان کې هم 15 تحصیلونو کې د څلورو تحصیلونو غیر سرکاري غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي. د دغه نتیجو تر مخه تحصیل کولاچی نشست پاکستان تحریک انصاف کاندید اغیز خان ګنډاپور 9,015 ووټونو سره په لومړی نمبر، تحصیل درابن کې جماعت اسلامی کاندید احسان الله خان میاخیل 15,115 ووټونو سره په اول نمبر دی. تحصیل پاڑپور کې غیر سرکاري نتیجو تر مخه پاکستان پیپلز ګوند مخدوم الطاف شاه 15,135 ووټونو سره نشست ګټلې. تحصیل پرووا باندې آزاد امیدوار فخرالله میاخیل 15,910 ووټونو سره څوکۍ ګټلې. د ډیر اسماعیل خان سیټی میئر نشست د عوامي نېشنل ګوند امیدوار عمر خطاب د وسلوالو لخوا برید کې وژل کېدو پس د غلطه انتخابات ځنډول شوي. دغه شان د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه د ټانک ضلع ټانک تحصیل نشست جمعیت علما اسلام فی کاندید صدام حسین بیټنی 15,015 ووټونو سره ګټلې. د ټانګ جنډوله تحصیل جمعیت علما اسلام فی کاندید بهادر خان په لومړی نمبر دی. د غلط آزاد امیدوار اسلم خان 2218 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د ضلع کرک درې تحصیلونو غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه کرک بنډه داود شاه تحصیل نشست پاکستان تحریک انصاف کاندید عنایت خان په لومړی نمبر دی. کرک سیټي تحصیل میر نشست د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف کاندید عظمت خټک ګټلې. کرک تخت نصرتی تحصیل 123 پولنګ سټیشنو کې د نوي پولنګ سټیشنو ریزلټونه راغلي. په پاتې سټیشنو کې لانجې معاملې شوي او ډیرای سوځول شوي چې نتیجه یې لا پاتې دي. خو د نوي سټیشنو ریزلټ مطابق ملک کامران قاسم آزاد امیدوار په لومړی نمبر راغلی. د خیبر پښتونخوا کوهاټ ضلع ګومبړ تحصیل نشست د ترلاسه شوو نتیجو تر مخه ساجد اقبال پاکستان تحریک انصاف کاندید 15021 ووټونو سره په لومړی نمبر دی. کوهاټ سیټي تحصیل میر نشست جمعیت علما اسلام فی کاندید شیر زومان 14,424 ووټونو سره په لومړی نمبر دی. د کوهاټ دریم تحصیل در آدم خیل کې په مختلفو پولنګ سټیشنو لانجې معاملې او زنا پکې سوځول شوي ول. د در آدم خیل پولنګ سټیشنو نتیجې ودرول شوې. د غشان هنګو ضلع کې هم تحصیل هنګو آزاد امیدوار امیر غنی ګټلې. دویم تحصیل ټل نشست جمعیت علما اسلام فی کاندید عمران محمد ګټلې.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو ده. دا پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو ناسرګنده شوی چې د کال 2013 په انتخاباتو کې نه یوازې درغلی شوی و بلکې د هغې په نتیجه کې چې تحریک انصاف کوم حکومت جوړ شوی دی هغه د ده په وینا جالی دی. حکومت د مولانا فضل الرحمن دا خبرې رد کړې. ویلی دی چې د هغه په پارلماني سیاست سکار نه دی پاتې شوی. نور حال د کوټې نه د مشال لډیو خبریال ایوب ترینا کوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د تحریک لپاره تیاریاں پیل کړی دي ځکه چې د تحریک انصاف په مقابل کې به دوی د ملک واک او اختیار په ښه توګه وچلوي. نوموړي د خبره د دسمبر په 16 نیټه د بلوچستان د 2 ورځو په دوره و کوچ ته پر رسیدو باندې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی سره د لیدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې کړی ده. مولانا فضل الرحمان وویل چې ډیر ژر به د پی ڈی ایم د مرکزی قیادت یوه غونډه راوبلل سي. په هغه کې به د راتلونکي کال د مارچ په 23 نیټه د حزب اختلاف د جماعتو لخوا د اسلام آباد په لور د کېدونکي لانګ مارچ د تیاریانو جاج واخیستل سي ځکه چې د دې مقصد لپاره دوی د 2 میاشتو وخت لري.
پوره ملک مې کارکونکو کې سطح پر تیاریاں شروع ہیں، رابطے شروع ہیں.
د ټولو ملک پر کچه باندې تیاریاں او رابطې شروع کړې دي. په منځ کې په خیبر پښتونخوا کې انتخابات راغلو او په نورو صوبو کې هم سیاسي جماعتو مسروفیات درلودې. په کراچي کې به مولانا اویس د سند قیادت سره راوځي کې د غړډول به زیوونه ورسته خپل صوبې یعنی خیبر پښتونخوا ته زم هاوال ته به د پی ڈی ایم د لانګ مارچ تیاری کوم. د دې سره سره محمود خان چکزی به او میا شهبا شریف به د پنجاب د پی ڈی ایم د مشرانو غونډه رابلی او پاغه کې به د 23 مارچ د لانګ مارچ د تیاریانو پلان ترتیب کړي. د پی ڈی ایم مشر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا بلدیاتی انتخاباتو څخه سرګند سوه چې
د کال 2013 په عام انتخاباتو کې نه هواز درغلی یا داندلی سوي وا، بلکې داغه په نتیجه کې د تحریک انصاف چې کوم حکومت جوړ سوی دی هغه جلی دی.
بیر خل مې جمعیت علما اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی.
زما په خیال جمعیت علما اسلام په خیبر پښتونخوا کې د تحصیل او یونین کونسل په کچه تر ټولو غټ سیاسي جماعت جوړ سوی دی، او اوس چې کوم وخت راغلی دی هغه ثابت کړه چې په تیرو انتخاباتو کې داندلی سوی وه. د نوموړي په وینا چې جمعیت علما اسلام لومړی هم د خیبر پښتونخوا غټ جماعت و او اوس هم غټ قوت دی، خو د ده په وینا چې کوم نادیده قوتونه د جمعیت علما اسلام په لار کې خنډونه جوړوي هغه دا ویره لري که جمعیت علما اسلام په واک کې راغلی نو بیا به امریکا او غربي هیوادونه څه سوچ کوي. بل پلو ته د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د مولانا فضل الرحمن دا خبره یو ځل بیا په کلکه سره رد شوې ده. د دسمبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پر مولانا فضل الرحمن سختې نیوکې وکړې او ویل چې په پارلماني سیاست کې د مولانا نور څه کردار نه دی پاتې شوی، ځکه چې هغه یوازې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند کرپشن یا درغلی خو پټولی سي، لیکن ملک چلول د هغه د وس کار نه دی. هغه وویل چې مولانا فضل الرحمن د تیرو درو کلو څخه د یو جمهوري حکومت په ضد په سازشو کې تورن دی، ځکه چې په اسلام آباد کې د پی ټی آی د حکومت د راتلو سره سم هغه بیروزګاره سو. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د اطلاعاتو وزیر مملکت زیاته کړه چې کله مولانا فضل الرحمن انتخابات وګټي نو بیا انتخابات صفا او شفاف سي، او چې کله ماته وخوري نو بیا پر هغه د درغلی تور پوری کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې فاروق حبیب دا هم وویل چې په انتخاباتو کې د داندلۍ د مخنیوي لپاره پکار دی چې حزب اختلاف ای وی ایم د لارې د انتخابات په اړه د وزیر اعظم تګلاره ومني. دغه ډول به په کال 2023 کې عام انتخابات بیل څه دادلی په صفاتو غوسی. نوموړي د اسلام آباد په لور د حزب اختلاف د لانګ مارچ په اړه وویل چې د لانګ مارچ والا د اسمبلی څخه استعفا ولې نه ورکوي، ځکه چې دوی به پخوا د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو خبرې هم کولې. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په ول زیلو کې د دسمبر په 19 نیټه چې کوم بلدیاتي انتخابات سوي دي په هغه کې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د جمعیت علما اسلام له لورې تر ټولو زیات چوکۍ نه یوازې ترلاسه سوي دي، بلکې هغه د حکومتي جماعت پاکستان تحریک انصاف و زیاتره امیدوارانو ته ماته ورکړې ده. په دې ترڅ کې د تحریک انصاف خیبر پښتونخوا سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی ځینو غړو منلې ده چې د غلطي انتخابي پلانینګ له وجې دوی د مات سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,580، 13,580، 18,880 کیلو هرتز. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو صلاحکار شوکت ترین د خیبر پختونخوا نه سینیټر منتخب شو. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي سینیټر ټاکنې لپاره وټونه واچول شول چې د پاکستان تحریک انصاف شوکت ترین وټونه په ترلاسه کولو سره سینیټر منتخب شو. د نوموړي مخالف امیدوارانو د جمعیت علما اسلام فی ګوند ظاهر خان او د عوامي نېشنل ګوند شوکت امیرزاده 13 وټونه واخیستل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سینیټ غړي ایوب افریدی د استعفا وروسته په دغه څوکۍ انتخابات شول. نوموړی دغه څوکۍ د شوکت ترین لپاره خالی کړی و. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دا وزیر اعظم عمران خان لپاره د خزانه خصوصی صلاحکار شوکت ترین دا خیبر پختونخوا نه په او اتیا وډونو باندې سینیټر وټاکل شو. دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه دا دسمبر په 16 په صوبای اسمبلی کې د دغه وټونو تر سره کېدو وروسته مطبوعاتو ته په دې حق لوویل چې شوکت ترین د او اتیا وټونو سره سینیټر وټاکل شو. دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټول 1,550 غړي دي چې پکې 122 وټونه پول شوي وو، د کې نه وټونه مسترد شوي او 23 د اسمبلی غړي غیر حاضر وو چې زیاتره پکې د دوی په وینا د مخالفو ګوندونو وو. شوکت ترین ته په مقابله کې د جمعیت علما اسلام فیډل ظاهر خان دیارلس او د عوامي نیشنل ګوند شوکت امیرزاده دیارلس سوټونه ترلاسه کړل. دا د ونه چې پاکستان تحریک انصاف د سینټ غړي ایوب افریدي سمو د وړاندې استعفا ورکړې وه او دغه شوکې د ده لپاره خالی کړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر جان د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په پېښور کې د غرمې ټیک 12:30 شوې دی. احمد الله په سټوډیو کې دی، تاسو ته لنډ خبرونه دراوړي.
د خیبر پختونخوا په 1900 کې د دسمبر په 19 شو بلدیتی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه جمعیت علماء اسلام فیګون په صوبه کې د تحصیلونو په کچا تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي. د پیښور نه د مشال ویډیو خبریال تر مخه جمعیت علماء اسلام فیګون په 1400 تحصیلونو، حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په 1900، عوامي نېشنل ګوند په 1400، پاکستان مسلم لیگ نوم په 3 او جماعت اسلامي په 2 تحصیلونو کامیابی ترلاسه کړې ده او 8 آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د خیبر پختونخوا په 1900 کې شو انتخاباتو له نتیجو سرګند شوه چې د 2013 زیږیز کال په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوې و. نوموړي پرون په کوټه کې رسنیو سره په خبرو کې وویل، د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې چې د تحریک انصاف حکومت جوړ شوی نو ثابته شوه چې هغه جعلی دی. خو د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت فاروق حبیب د مولانا فضل الرحمن وینا په غبرګون کې پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې کله جمعیت علماء اسلام انتخابات وګټي نو هغه بیا پاکي او رڼې وي، خو چې کله یې وبایلي نو بیا د درغلیو تورونه لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار شوکت ترین د خیبر پختونخوا نه سینیټر منتخب شو. پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د نوي سینیټر ټاکنې لپاره وټونه واچولې شول چې د پاکستان تحریک انصاف شوکت ترین شوات یا وټونه په ترلاسه کولو سره سینیټر منتخب شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سینټ غړي ایوب افریدي د استعفا وروسته په دغه چوکۍ انتخابات وشول. نوموړي دغه چوکۍ د شوکت ترین لپاره خالی کړې وه. او د سولې نوبل انعام ګټونکي او د نجونو د تعلیم مبارز ملال یوسفزی د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر سرګندورو انتقاد کړی. ملال پرون په خپل ټویټر لیکلی چې تقریبا خپل ټول ژوند یې د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز په خلاف په مبارزه کې وبایلو. عمران خان د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته ویلي ول چې د بشري حقوقو په اړه هر ټولنه خپل لیدلور لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې د موضوع ته وکتل شي.
دا احمد الله چې تاسو لن خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې خبرونه کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو پلاوی قطر ته استول چې د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو لاستازو سره خبرې وکړي. مولود چاوش اوغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایی ډګرونه یا تړل شوی یا فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل مالیزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو موږ په موبایل اپلیکیشن باندې هم اوریدل شئ. نو که تاسو ایپل فون لری که اینډراید سیستم لری هلته ورشي مشال رادیو په پلی ستور کې تاسو موندل شي، اپ ستور کې هغه ښکته کوي. همدا خبرونه د مشال رادیو نور خبرونه پاکي ورنې ووري. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي 2021 کال د افغان میرمنو د حقوقو لپاره بد کال. دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربارد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوي دي او دغه هیواد په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوي. تفصیل په یو راپور کې
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ یوه چارواکي 2021 میلادي کال چې لا یې لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د ښځو د حقونو لپاره بد کال و. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کوم مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دونډو وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ لدې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به د ښځو په وړاندې څه دریځ لري.
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د شوزو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
وسم یو بل رپورټ د خوست په مرکز او لسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا 2000 بیوزله او غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې پیل شوې. مسؤلین وایي دې غریب کورنۍ ته به یاد مرسته د روان ژمي تر پایه 4000 وشل شي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکو یاد مرسته وستایله او غوښتنه وکړه چې نړیوال د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې روانې وساتي. نور حال له خوست نه نجیب الله خیل راکړي.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا 8000 بیوزله او غریب کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بیوزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحق خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یادې مؤسسې مشر عبدالصبور مشال رادیو ته وویل
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاه کوټ، اسماعیل خیل، مندوزی، صبری ولسوالۍ او په موسی خیل، تنوی ولسوالۍ کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بېوزله، بیچاره، کونډې، یتیمان، کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیات یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری، بېوزله او یا کونډې قرار لري هغه سلیکټ شوي دي.
هغه شمیر بېوزله ښځې او نارینه چې د مرستو پلس کې نمونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دي. وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څه ناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي
زه خپل عجز یم، غریب یم، کونډه یم، ای وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوټ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي وړیکی دی، بس بیا دغه دوې روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی رو ما یو یوښان پلوسې کې ویر کما بس کوږي وی کا مړوي میګ واس نه لاري په درې زره بجای دو چې میګ وخلی په دکانه کې ډر وکی دغه میګ په سرر وکی کبا سرته ورسده که نرته ورسده چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کې ماک نه کو پیر نه ور کوي پیسې نه ور کوي.
مهاجر ایوه بل سپینسری خزه ده چې د مرستې پانه په لاس کې و. نو موري هم وای د ګټې وټي څوک نه لري او د خلکو د ماخام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
پلا پانډیا ته مونی وړکه جلکار پوتې دی خپل پنیر پوتې دی دومره نه لري چې خلې ته یو چو ګاټي وټي مڅوګ نشتا نو یو بل څوګ مړای لري مخو مړای اني وخت سبکو خوري نن ګور می کوند ته زخ پلا پانډیا ګاټي وټي می څوګ نشتا نن ګور می ولا پلر غنای ته ورساروي ای خرچ خورو کوي خورای می وړکه جلکای سراول می لګالي د پلر غنای ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمیر معلول او معیوب خزی او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یو بخ معیوب دی وای
پلا دی وکي چې نور مرسته وکي بس موږ زه خپل معیوب يم خو په دې په کور کې بل بل را معیوب لرم مېر مداغه معیوب ده نو خدای دا وکي دا مرسته چې ویر کی تو سه او مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دغه سازمان په افغانستان کې لزیانمنو کسانو سره د مرسته د پاره را روان میلادي کال د 3.5 میلیارد ډالر مالی مرسته غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې ویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی پیل وي. د د په وینا د ملګرو ملتونو پلان داده شي له څه باندې 1.2 میلیون افغانانو سره چې د ژوند ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سم له جنوبی وزیرستان یو رپورټ لرو. د جنوبی وزیرستان سلرو غسیمی اوسیدونکو پرون د مقامی انتظامی د ننواتی وروسته خپل درنا یا احتجاج ختم کړ. د یادې سیمی اوسیدونکو له تیرو سلور ورځو راهیسی د یو ځای ځوان رسول خان د وژنې پر ضد په احتجاج او وینا یو چې د دسمبر په 14 د لدا تھانی پولیسو نوموړی بې ګناه وژل دي. حکومت د رسول خان په وژنه کې ککړ پولیسانو ته سزا ورکړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب محمد له خوا پرون په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د رسول خان په وژنه کې ککړ د لدا تانې شپه غهلې کارانه معطل کړې دي. نو تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویدی وزیرستان سلیروغا سیمه او سیدونکو احتجاجی درنات د مقامی انتظامیا چارواکیو له طرفه ننوتی کوله ناپاس خاتمه کړی دو. د پولیس د لوسا مړه شوي زون ورور عرب خان د احتجاجی درنا ختمولو په براکش مشال ریډیو ته وویل
باره چې کی موتا کسان روغلی وی درې کسان د حکومت ولا او درې ننوتی ورستلی وي په دا ځویم سره لاندا کړلا چې زو زوړ پایار درته خاتمه و چکیما دوه د لادې سی چو ور سره ټیم قانوني کاروایو د دګی سره کیږي چکیم مرد او دغه تو خپل حساب ملاویږي اغه چکیم بو وکاسون مند فایر د دوه خدمت میږي د دوه ټیم نیویني د دور خلاصيږي
د سلیروغا احتجاجی درناکښه موجود د پښتون ژغورن غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد خبره هم واروي
دا خو چکیم د وزیر مسجد په منځ یو تنازا وا په دې باندې ګاډی نه د پولیس پارټي روچګه شو د افری وک نو پدیکش یو ځنکای شهید سر رسول خان د څلور ورځې نه په احتجاج باندې یشو پارینو سیول انتظامیه او یدغه نه نوت یو کړلا او چې دا کی مړ و دای دا بالکل و بشي دا به ګونا دای او دا غل دا کو نه دای نو وسو چې کیم د میش دغه مړی تشتن غشتلې وی چې فایر دا کړی نو د دای تسالی د مړی قرانه تا ور کړلا توس کی غشتل دی دو مشتار تر اسوی
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کښې پشپوړه سم دسمبر په کچکی سیمه کښې دیو زون وژنې بنې د محکمه جاتی کاروایی د پوره د لادې پولیس پیش کسان معطل کړی شوی دی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
له درنیم کال زیات همدا کېږي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډي شوي خو اوسیدونکو وایي چې د انضمام پر وخت ورسره د حکومت لخوا شوي د ترقیاتي کارونو او د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو وادي په مکمله توګه نه دي پوره شوي خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي چې په خپله حکومتي دوره په تیره په روان 2021 کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړې چې په کې د صحت مرکزونو او هسپتالونو تر څنګ د سکولونو کالجونو سړکونو تڼو او عدالتونو جوړول شامل دي پر دې موضوع احمد الله رپورټ لري
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښکېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولی
دا د باجوړ عنایت سلار زیده نو موړې وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې لو ورګډېدو درې نیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري عنایت وای د انضمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تاڼې کمې دي په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په ان اف سي کې کوم درې فیصده شیر دی چې هغه به موږ ته ملاویږي او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدل نه دی هغه ډېر زیات باؤنس شوی دی نو کمزورې نه ډېرې زیاتې داسې خو هغه وعدې هغه سي تکمیل ته نه دي رسېدلي کمې چې شوی وي
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13مه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15م بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی دی یو له هغو مشرانو دی چې په خپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې لاریونونه او احتجاجونه کول نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو نثار مومند وای تحریک انصاف گوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو کہ چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ سرے بارڈر مارکیٹی منلے وی منگ سرے بارڈر کولا وی دل منلے وی دار دی سوبے فائدہ دا تی دا منگ تدا اکرل ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سرے گپ روان دے.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر د غوسیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملی کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دو مخکې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده تر اوسه پورې نسی وارد نه سوې یبه کې موږ ته اسانه درا کړې نو د خوري وادي کړې خو ضروري کړې وي پټه چې لاړ شي عوامو نه تاسو کوي او د درې نیم کال کې ماته د ثابت کی کې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی. موږ ته ښه راکی کنه دا خو دا دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دوه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمره ته وخای چې داسې یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی. موږ دوی وای
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې دی اولوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا هغه د پاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت نه پس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړل همدغه شان دي سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 او 1 کاله کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګې دی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خول نو یقینا چې هغه څه په ونه شو او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې و سره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکه سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی. پای کې بیا ځان له خپل مسلې دي د شوبو مسلې دي چې هغه ان اف سی هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما
په خیبر پختونخوا کې له ورګډېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 او 3، په مومندو، کرمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او 2، او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پیښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
هلته اوس دومره بلډینګ او دا جوړ شوې دي چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دي، لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار هلته نوي کورس روان دي جوړېږي، په ساده کې نوي کورس جوړېږي، په خیبر ایجنسۍ کې باقاعده دوی ځای کتلی دی، هلته به یو جوړې شل باقاعده کمپلیکس جوړېږي، باجوړ کې هم سروې شوې ده. داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي عارضي بلډنګ دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ او زاړه بلډنګونو هغه کې ناشتي، نو هلته اوس سروې شوې ده او هغه کې پوره سټرکچر او پوره نقشه سره به هلته اوس نوي بلډنګ به جوړېږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړېږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یادې ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د هر قشر وګړي له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. په جلال آباد کې خطاطان او انځورګران وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د خطاطۍ او انځورګرۍ د تابلوګانو مشتریان کم شوي چې ورسره د دوی روزګار خراب شوی دی. په دغه ښار کې د مشال لړیو خبریال د عزت الله په نوم د یو تن انځورګر او خطاط سره چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د هنر په ذریعه خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خبرې کړې او رپورټ یې چمتو کړ.
خطاطي او انځورګري هغه هنر دی چې له پیړیو راهیسې په افغاني ټولنه کې محبوبیت لري او د افغانستان په موزیمونو کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د سلګونو کلونو پخوانۍ نسخې موندل کیږي. د خطاطۍ هنر چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هم له اوږدو کلونو راهیسې سابقه لري او په هر دور کې خلکو د دې هنر د زده کړې هڅې کړې چې اکثرو یې بیا د همدې خطاطۍ او انځورګرۍ د هنر له لارې د خپلې کورنۍ سرپرستی هم کړې ده. په جلال آباد کې د عزت الله په نوم یو تن خطاط چې له اوږدو کلونو راهیسې خطاطي او انځورګري کوي وایي د تیرو څو کلونو په دوران کې په لسګونو شاګردان روزلي او د همدې هنر له لارې د روزګار خاوندان کړي وو، خو په خبره یې چې اوس پرې د خپل هنر پنپاري پیټې شوې دي. نوموړی وایي
شاگردان هم روزلی دی ماشاءالله، تقریبا په نورو ولایاتو کې هم دی، دلته ننګرهار کې هم دی، نو ماشاءالله کار کولی شي، انځورګرۍ کې هم کار کولی شي، خطاطۍ کې هم کار کولی شي، او اوس فلحال بیکار دی، د هنر قدر چې نشته نو تب دوی خپل نور مسلکونه نور هغه ته لاسه چولی ده. ډېری هنرمندان شته دي چې بیکار اوس فلحال په کورونو کې دي.
لیزت الله مو وپوښتل چې د انځورګرۍ په برخه کې څه ډول تابلوګانې جوړې کړي. هغه په ځواب کې وویل
ډیرای موږ د کلتوري انځورګری کړی ده، د سولې باره د ورورۍ باره کې د ټولنې درد هم راخیستی ده، انځور کړی هم ده، مګر آثار شته مګر قدر نشته.
عزت الله زیاتوي چې په تیر نظام کې د بیلابیلو موضوعاتو سره تړلي انځوریز نندارتونونه وړاندې کړي وو چې د مینوالو د پام وړ ګرځېدلی وو.
په خو وخت کې مونږه تقریبا څو نندارتونونه ورکړي، د سولې باره کې مور کړي، د خشونت باره کې مور کړي وو. نو اوس څه نوی نه مانو، نه چا غوښتنه کړې ده. او نندارتون ته مونږه امادګي لرو، همداشان آثار هم لرو. خو بدبختانه ما خپل آثار په هنري مرکز کې ډېری غلط ګورې تاسو او څه شي او هغه مې یو ځای کې ایښې دي. تقریبا امانت مې یو چا سره په یو کور کې ایښې دي. که چېرته دغسې نندارتونونه برابر شي نو انشاءالله زه اماده یم او نندارې ته د خپل آثار وړاندې کوم.
یوازې خطاطان او انځورګران نه دي چې د هنر له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله، بلکې په جلال آباد کې د خطاطانو او انځورګرانو تر څنګ په لسګونو د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړي او په سلګونو سندرغاړي او هنرمندان چې د هنر له لارې د خپلو کورنیو سرپرستی کوله بېروزګاره شوي، چې اکثره یې د بېوزلۍ شپې سبا کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.